ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن یک شنبه ده د زمری اسد سلر وشتم د اگست 15 د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وای په هیواد کې به د قدرت انتقال په سوله ییزه فضا کې وشي.
دا به په مسلمانه میزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي.
په زیاتو ولایتونو کې د طالبانو له کنټرول سره د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي. په کندوز کې ځینې اوسېدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ښار د مرکز د نیولو پر مهال دوی ته مالي زیانونه اوښتي.
دوی چې دا دومره جنګ کول او ښه په دې پوهېدل چې دا معامله ده، تاسو بیا ولې جنګ کوو؟ په هماغه لحظه به تسلیم شوي، نه به خلک در بدره کېدلی، نه به دوکانونه وراغلی، نه به خلک شهیدان کېدلی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هیچي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی. میریاس نوري خبري مجله په خبرونو پیلوي.
طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. په افغانستان کې د طالبانو د چټک پرمختګ په ترڅ کې لویدیځ هیوادونه له دې هیوادو د خپلو سفارتونو د کارکوونکو ایستل چټک کړي. په هایتي کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 واوښت. بشپړ خبرونه. طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي وو. طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي، کابل یو ګڼ مېشتی ښار دی او اسلامي امارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، موږ پر کابل ښار د عملیاتو پلان نه لرو. په دې اړه مو نن مخکې به خبره کړې اعلامیې کې دا واضح کړي چې د کابل موضوع به د خبرو اترو له لارې هوارېږي. طالبانو په دې اعلامیې کې دغه راز ویلي، تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړېږي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي. په اعلامیې کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي، هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هېواده د وتلو هڅې نه کوي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزکوال د کابل ټولو اوسېدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي.
د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي.
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د چټک پرمختګ کوي، د کابل ته د دروازو پورې رسېدلي لویدیځ هیوادونه له دې هیواده د خپلو سفارتونو د کارکوونکو ایستل چټک کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو ویلي چې له سفارت څخه یې ډیپلوماتان په هلیکپټرو کې د کابل هوایي ډګر ته لیږدولي او دغه راز دغه پروسه دوام لري او نورو کارکوونکو ته هم لارښوونه شوې چې د امریکایي بیرغ او نښان په څیر مهم مواد چې کیدی شي ورڅخه د تبلیغاتو لپاره ناوړه ګټه واخیستل شي له منځه یوسي. جرمني، ایتالیا او د اروپایي ټولنې یو شمېر نور غړو هیوادونو او برېټانیا هم له کابل د خپلو ډیپلوماتانو او د سفارتونو د نورو کارکوونکو د ایستلو هڅې چټکې کړې دي. د برېټانیې رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د دې هیواد سفیر به هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي طالبان په چټکۍ د کابل هوایي ډګر ونیسي سبا دوشنبې له دې هیواده وباسي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستانه په مصون ډول د خپلو ډیپلوماتانو او نورو کارکوونکو د ایستلو لپاره د کابل هوایي ډګر ته د یو شمېر ځواکونو د استولو خبره کړې چې په دې ترڅ کې د امریکایي 3000 سرتېرو لومړنۍ ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. د متحده عربی اماراتو د فلای دوبی هوایی شرکت سر له سبا د شنبې خپل الوتنې کابل ته ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د دې شرکت یو ویا نن د اژانس ته کړی او ویلي دي چې نن به د کابل دوبی ترمنځ الوتنې کیږي خو د دوشنبې له ورځې به ځنډول کیږي. پاکستان ویلي د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل دا پولې وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. په هایټي کې د زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 2.27 شوی دی مړو شوو کسانو شمیر 304 تنو ته رسېدلی او لږ تر لږه 1800 کسان هم ټپیان شوي دي. د هایټي د ملکي چارو د خوندیتوب ادارې ویلي چې ډیری مړینې د هیواد په جنوبي برخه کې ثبت شوي او د ژغورنې کارکوونکي توانېدلي چې یو زیات شمیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خښتو او خاورو لاندې راوباسي. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد. دغه چاودنه چې پرون په اکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي په دې پیښه کې 90 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت ته هم کړېږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هېواد په مختلف په برخه کې سوداګرو احتکار کړی وو ضبط کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان چارواکو دغه ورځ طالبانو ډاډ ورکړی چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي. طالبانو نن سهار له کابل او پنجشیر پرته د افغانستان د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو خبره کړې ده. بلخ ولایت لویدیځ هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو او د سفارت د کارکوونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي چې پر کابل به بریدونه ونه کړي او په سوله ییز ډول د واک لیږد لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر کابل خاریانو ته ډاډ ورکړی چې وضعیت په بشپړ ډول د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال نن رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې وویل چې د کابل ښار امنیت نیول شوی.
هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد وسره برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده.
په ورته مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی د دفاع وزارت له یو شمېر چارواکو او لوی درستی سره په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي چې افغان ځواکونه د کابل خاریانو دفاع ته چمتو دي. نوموړي ویل چې له دوی سره نړیوال ځواکونه هم د امنیت ټینګښت ته چمتو دي.
د افغانستان د دولت او دفاعي او امنیتي ځواکونو په استازیتوب ډاډ درکوم چې سولې ته تر رسیدو پورې د کابل ښار امنیت خوندي دی او تاسو ډاډه اوسئ.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سید سمی سادات په دغه ویډیو پیغام کې ډاډ ورکوي هغو کسانو سره به جدي چلند وشي چې ښار کې ګډوډي رامنځته کړي. وروسته له هغه چې طالبانو د کابل او پنجشیر پرته د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول د کابل د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي. تر دې وړاندې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې د ډزو رپورټونه ورکړل شوي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې کابل ګڼ مېشتی ښار دی او هغوی په زور او جنگ د ننوتلو پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل
بالا شهر کابل لا پلان عملیات نیست.
موږ په کابل کې د عملیاتو پلان نه لرو. په هغه خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه روښانه شوی چې د کابل مسله به د خبرو لارې هواره شي.
د طالبانو د اعلامیې پر بنسټ د واک د لیک تر پایه پورې حکومت په دغه خار کې د امنیت د ټینګښت مسول دی. په اعلامیې کې دغه شان ویل شوی چې د دولت ټول ملکی او پوځي کارکونکي افه شوي خپلو دندو ته دوام ورکوي او حسد نه کوي چې له هیواده وزي. طالبانو نن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو یوازې څو نه مخکي د افغانستان لوی برخه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه دغه هیواد پریدي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دغه هیواد ته د 15000 نورو ځواکونو د استولو دستور ورکړی. په ورته مهال جرمني هم د خپلو کارکونکو د لیک لپاره کابل ته خپل پوځي ترانسپورتي الوتکې لیک دولې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې ماموریت کې د جرمني سفارت سیمهیز کارکونکي هم شامل دي. د ایتالیا ورسپانو هم راپور ورکړی چې د دغه هیواد د سفارت کارکونکي د لیږد لپاره د کابل هوایي ډګر ته انتقال شوي. د راپورونو پر بنسټ د سفارت 50 ایټالوي او 10 افغان کارکونکي له خپلو کورنیو سره د الوتنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې دي. دا خبره د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړې ده. د چک حکومت چارواکو هم یو داسې پروګرام تصویب کړی چې له مخې به په کابل کې خپل افغان کارکونکي وباسي. د چک جمهوریت هم د اوس خپل ډیپلوماټان له سفارت نه د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي.
عمردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د قدرت د انتقال بهیر به د سولې په فضا کې عملي کیږي. په همدې حال کې د قدرت د انتقال پر سر د مذاکرو د پیل راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په خپل تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. اجمل ان په استودیو کې د ازما همکار د جریانونو له نږدې څارلې دي. ان صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
په کابل کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ارزان قیمت په سیمو او ځینو شاوخوا د کابل په څنډو کې چې کومې ناحیې پرتې دي، په دې کې سهار وختي پولیسو په داسې حال کې چې طالبان نه دي راغلي پوستي پریښي دي او یو شمېر بې مسؤلیته خلک دغه پوستو ته ننوتي دي، دغه امنیتي حوزو ته ننوتي دي او حوزې چور کړې دي. د سهار رسې د کابل د چارواکو ټینګار په دې باندې و چې څنګه کولی شي خلکو ته ډاډ ورکړي چې طالبان ښار ته نه دي ننوتي او تر څو چې طالبانو ته دوی واک سپاري د ښار امنیت به ټینګوي. د افغانستان د دفاع وزیر، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او ولسمشر محمد اشرف غني په جلا جلا پیغامونو کې د کابل خلکو ته وویل چې وسلوال طالبان ښار ته نه دي ننوتي او دوی به هڅه وکړي چې تر څو پورې چې واک د دوی په وینا په سوله ییزه توګه نه انتقال شوی، تر هغې پورې به د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غوسنۍ امنیتي ادارې په شدت سره کار کوي. په ټول کابل ښار کې د افغانستان د کومندوز واکونه د محل ګمارل شوي دي. دغه حوزې چې پولیسو پرې خودي ته ورغلي دي او هڅه کوي چې دا راکلک کړي. بل خواته ولسمشر، پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو ویډیو پیغام کې را څرګند شو له خپل څو ماشومانو سره او وی ویل چې د په کابل کې د کابل خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د طالبانو سره او د افغان حکومت سره په خبرو دي او هڅه کوي چې په سوله ییزه لاره باندې د واک انتقال رامنځته شي. نړیوالې رسنۍ وایي چې طالبانو له افغان حکومت نه غوښتي چې بې قید او شرط دي ورته واک وسپاري. په عین حال کې افغان چارواکي د یو موقت یا د یو انتقالي حکومت خبره کوي چې واک به ورته وسپارل شي. په کابل کې د ګډوډۍ په ریپورټونو سربیره د موقت حکومت خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال هم په کابل کې او هم په دوحه کې د طالبانو او د کابل کې د پاتې حکومت ترمنځ خبرې روانې دي تر څو په کومو شرایطو او څنګه طالبانو ته دغه قدرت انتقال شي.
د قدرت د انتقال موضوع ته تاسو اشاره وکړه. ځینې ناتایید شوي راپورونه هم راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه وتلی. ستاسو معلومات څه دي؟ پرې برخه کې څه جزئیات لري؟
تر اوسه پورې موږ هڅه کوو چې دا رپورټ تایید کړو. د کابل کې د ولسمشر اشرف غني له نږدې کسانو سره متاسفانه چې له پرونه راهیسې دوی سره ټلیفوني تماسونه نشته دي یا ډیر په ندرت باندې ټینګیږي. خپل ازادي راډیو تر دې مهاله پورې کوم دقیق کانفرمیشن یا تایید نه لري چې ولسمشر محمد اشرف غني دی وتلی، خو لکه تر لګه په دوو رسنیو کې یو سیمه ایز تلویزیون په افغانستان کې محلي تلویزیون تلونی اوس ویلي چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني وتلې، او همدارنګه په تاجکستان کې ځینو خبريالانو ویلي دي چې ګویا ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه وتلې سره د خپل څو سلاکارانو، خو تر اوسه پورې موږ ته چا دغه رپورټ نه دی تایید.
بله، نن سه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره مرکه درلوده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د هغه په خبرو کې نوري څرګندونې څوي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې له سینن تلویزیون سره د افغانستان په وسیعت باندې کومه مرکه وکړه، په هغې کې د ولسمشر بایډن هغه دریځ تکرار کړ او ټینګار یې پرې وکړ چې دوی د افغانستان نه خپل سرتیري ولې وویستل. په ولسمشر بایډن باندې دا نیوکې په زیاتېدو دي چې ګویا په بې مسؤلیته توګه یې سرتیري وویستل. دغه دونیم زره سرتیری چې پاتې وو او دا د دې سبب شو چې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه ماته شي او طالبان پر لپسې سیمې لاندې کی. بلنکن د حکومت د امریکا د وسنۍ ادارې دریس باندې ټینګار وکړ، وی ویل چې دوی نو په افغانستان کې چې په کم څه پسې تللي وو هغه یې ترلاسه کړل. د القاعده مشر ووژل شو په پاکستان کې، همدارنګه د افغانستان نه چې کوم خطر امریکا ته پیښو هغه پای ته ورسېده. د ویل چې مونږ تقریبا هماغه خبره چې امریکایي چارواکي کوي، 300,000 افغان ځواکونه وروزل، دوی هوایي ځواک درلود، دوی پیاوړي وو، او دوی چې مقاومت ونه کړلی شو نو موږ په دې برخه کې ډیر مسؤلیت نه لرو. له ښاغلي بلنکن نه ډېرې پوښتنې په دې اړه باندې وشول چې په افغانستان کې بند پاتې امریکایي ډیپلوماټان او همدارنګه د دوی سره همکاران به څنګه ایستل کیږي. هغه وویل چې په دې برخه کې عملیات په شدت روان دي او دا مهال د امریکا د حکومت لومړنی ماموریت همدا دی چې خپل متحدان او همدارنګه خپل ډیپلوماټان له افغانستان نه په سلامت وباسي. یو بل خبر چې جالب دی، هغه محمد صادق چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دی، د پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشرانو چې د نمونه ماخستی د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف ودرام او خالد نور چې دی اته محمد نور زوی دی، د ورسره کتلی دی او دی وایي چې مونږه په ګډه تفاهم باندې خبرې کړې دي او دا چې د شریکو ګټو په اړه باندې غږېدلی یو. د دانه دی ویلي چې د خلک پاکستان کې ورسره کتلی او که په افغانستان کې ورسره کتلی، خو که په پاکستان کې کتل شوي دا په دې معنا چې دغه خلک هم له افغانستان نه پاکستان ته تللي.
د افغانستان همدغو سیاستوالو په ټولنیزو شبکو کې یو عکس پور کړی، ظاهرا دوی په الوتکه کې ښکاري چې پاکستان ته روان دي. بیا نه دی ویل سوي چې دوی اسلام آباد کې هوایي ډګر ته کښته سوي دي او که نه، نو ممکن همدغه کتنه په یا په الوتکې کې دننه یا د اسلام آباد په هوایي ډګر کې یا په اسلام آباد کې دننه کوم ځای سوي.
دا ډېره ممکنه ده چې دغه چارواکي چې مای نمونه واخیستل دا تر ډېره د افغانستان د اسلامي جمعیت په ګوند پورې تړاو لري او دوی هم له افغانستان نه وتلي.
مننه اجمل اند و چې په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو په اړه خپل معلومات له تاسو سره شریکول. مخکې مو پراپور کې وردل چې د کورونا چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د قدرت انتقال به د سولې او امن په فضا کې ترسره کیږي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده.
مشته د خپل سیمې د وزیر په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د چټک پرمختګ په لړ کې د کابل تر دروازې پورې د دې ډلې جنگجلي رسیدلي او لویدیځو هیوادونو له دې سره د خپلو سفارتونو د کارکوونکو د ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. بلخو د افغانستان په اکثرو برخو کې د طالبانو له کنټرول سره د بشري حقونو خبریالانو، مدني فعالانو او دولتي کارکوونکو اندېښنې زیاتې سوي دي. دوی ویل له هغه وخت راهیسې چې طالبانو د ولایتونو کنټرول ترلاسه کړی دندې ته نه دي تللي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اکثرو برخو کې د طالبانو د ولکې له ټینګولو سره د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو، د ښځو د حقونو د فعالانو او لسګونو زرو دولتي کارکوونکو ژوند له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی. یو شمیر دولتي کارکوونکي وایي له هغه وخت راهیسې چې طالبانو د ولایتونو کنټرول ترلاسه کړی دندې ته نه دي تللي. په غزنی کې یوې ښوونکي چې وی نه غوښتل نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو له کنټرول سره دندې ته نه دي تللي.
زه له هغه وخت راهیسې چې طالبانو غزنی نیولې دندې ته نه یم تللی، اندېښنه لرم چې څه به وشي. زه له هغې ورځې راهیسې کور کې یم او بهر هم نه یم تللی.
دغه شان د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کارکوونکي له دفترونو وویستل.
طالبانو
خغلی نور وای نن په لغمان کې ټول دولتي ادارې تړلې دي. د دغو کارکونکو غوښتنه دا ده چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د تیر په شان خلکو ته زمینه برابره کړي. لغمان ولایت د یک شنبې په شپه سقوط شو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې ټولنه دې کارکونکو ته اړتیا لري او دوی باید خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
هیچ څوک دې اندېښنه نه کوي. موږ ښځو او نارینه کارکونکو ته اړتیا لرو. د پوهنې او روغتیا په برخه کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. د هیچا د کار په وړاندې خنډ نشته او کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مخکې له دې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکوله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دغې ډلې نږدې ټول ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي او دولتي ادارو ته ننوتې دي. که څه هم طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې خپلو دندو او فعالیتونو ته د پخوا په شان دوام ورکولی شي، خو د دولت ډېری کارکوونکي وایي چې دا ډاډ په عمل کې نه دی ثابت شوی.
وسلوالو طالبانو د نورستان پر مرکز هم والکا ټینګه کړې. نور په دې راپور کې
د نورستان مرکز پارون هم نن د یک شنبې مازدیګر 15 بجې په سولیز ډول وسلوالو طالبانو ته وسپارل شو. د سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم چې د واما ولسوالۍ یو شمېر کسانو د څه وخت لپاره په خپله ولسوالۍ کې پارون ته د وسلوالو طالبانو د تګ مخه ونیوله، خو ډېر زر بیرته دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شوه او طالبان پارون ته لاړل. د نورستان د ولایتي شورا غړي عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل مازدیګر 15 بجې نورستان لپاره د طالبان والی او نور کسان پارون ته ورسېدل او د حکومتي چارواکو لخوا ورته ولایت ور وسپارل شو. بلخوا د نورستان په گاون کونړ کې د طالبان لخوا ټاکل شوی والی قاری محمد عثمان خلکو ته په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې خپل کاروبارونو او دندو ته دوام ورکړي.
ټول قوم ته ځوان دی، سپینګیر دی، ماشوم دی، هر طبقې والا دی، زمونږ د خوانه ورته ډاډ ورکوي. عوامو ته خو به سل په سلو کې اطمینان وي، هغه خلکو ته مې اطمینان ورکوي. کوم خلکو چې زمونږ په خلاف باندې جنگ کړی دی هغه مونږ ته راځي. زمونږ نن دشمنان نه دي، هغه خلک به زمونږ د نن دېشته ورونه وي. مونږ به ورته د ورونو په سترګه باندې ګورو. د هغې نه علاوه خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
د طالبانو ویندویانو هم دولتي مامورینو، خبریالانو او نورو کسانو ته ویلي چې خپل دفترونو او کارونو ته ستانه شي او خپل چارې دې په ډاډه زړه ترسره کړي. چې دغو خبرو او اعلانونو سره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو او بازارونو کې د خلکو تګ راتګ زیات شوی او ډېری کسانو خپل کاروبارونه پیل کړي دي. د نورستان مرکز پارون په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته سپارل کېږي چې دوی د پلازمینې کابل دروازو ته ځانونه رسولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په لسګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. عبدالقاهر همت د لاریون یو برخوال
په حدود د زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دې خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرې نه دي چې په ملي ځواکونو باندې دې معامله وشي. خلکو ډېر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویلي چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو او د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان باندې بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیمونکی عبدالقهار همت وو. په کندوز کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغه ولایت د مرکز د نیولو پر مهال عام ولس ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په دې ولایت کې زیانمن شوي کسان له حکومت د مالي ملاتړ غوښتنه کوي.
یو شمیر کندوزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندوز ښار یو دوکاندار محمد زاکر زاخل وایي چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
اور دکان تقریباً لاکھ ڈالر انہیں زیادہ دیتی ہے، اصل یہ سلوشن دکان ہے بسی سن ہم دکھا گفتو نا بے چلا خسارا دکھا خلق سر ریکا کی دا خلق دیر خسارا منشیوی دی غریبانان خلق دی در بدر خلق دی پسر خلق دی دی خوانم غریب تبا کی گی و دا خوانم
دی. نمبر ولایت محمد مارکٹ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوی او دم ګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دا دومره جنگ کول او خپه دي پوهېدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هماغه لحظه به تسلیم شوی، نه به خلک در بدره کېدل، نه به دوکانونه وراغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته.
دی ولایت زیانمن شوي دکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندوز ښار یو دکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خالامان ما سوخ در گرفت و یک کراچی ماله که داشته امو هم بد
با دی جگرو که زمو کور وران شو او دکان می وصفه زده او اوز دومره مالی امکانات نلارم چه بر تخپل کور پری جور کدم او پخار که کار او بار وکدم لدولت او طالبانونا وارم چه لاموکسره مرسته وکدی.
دی نموری ولیت او بل دکاندار عبدالغفور بیا تینگار کوی که چیر دی هواد حالات همداشن ادامه پیدا کدی نور هیڅ څوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاري نه کوي، کدا الله ټول دې څوک سرمایه گذاري نه کوي. خلک راضي د الله تمن است زړی چا سکیج نه ټول سر للی دي، هر ځای لاړلو ډیر تیر اتک نست چا ستل ته زړه شخ کی یا چی چا سرمایه ویلا باندې لاړ خلک لا باندې لاړ بیا راتک چا نست دل تر اس مشکل ر زړه خوش کی.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له 2 میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په 18مه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له 4 ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجلې ورستۍ مطلب دا دی چې په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی دی او لږ 1800 کسان ټپیان سوي دي. دغه زلزله پرون شنبه د ریشتر په حساب 0.2 درجه ثبت شوی.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره هیڅ خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب 0 درجه زلزله 12 کاله مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي ول.
د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسېد او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14 دې هیواد ته رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.